السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوې چې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته بیل سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د وضعیت په اړه تازه څرګندونې کړې دي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د پیسو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. امریکا په ترکیه کې دیره د القاعده شبکې 15 تمویلوونکي په تور لیست کې شامل کړل. چین د امریکا، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوې امنیتي تړون وغانده. د پیسو نړیوال صندوق وایي په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته سخت اندېښنه لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو څخه باندې میاشت وروسته د پیسو نړیوال صندوق په افغانستان کې د سختېدونکي بشري بحران په باب هم خبرداری ورکړ. د پیسو نړیوال صندوق ویان جری رایس وویل افغانستان ته د نړیوالو مرستندویانو تعامل ځنډول سوی په دې معنا چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF مالی مرستې هم تعلیق سوې دي. دو ویل بیړنۍ تمرکز باید له افغان وګړو سره پر مرسته راټول وي چې په کمه اندازه د انتقالاتو د بهیر دوام او له هغو هیوادونو سره مرسته ده چې افغان کډوالو ته یې پناه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او څلور ډیر شزرو ډیر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنځمې پورې زول چې د افغانان د سپتمبر تر 12مې پورې بې ځایه سوي چې د هغو لمنځه 2,224 تنو ته مرستې رسیدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډیر نور افغانان دروان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبي پیښو له کبله اغیزمن سوي دي. پاکستان وی دروان مالی کال په لومړی میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون پنځشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا د روان مالی کال په لومړی میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 30 میلیونه او 550 لکه ډالرو صادرات لرل. حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 2.5 میلیونو او 240 لکه ډالرو صادرات کړي وو چې دا په سلو کې 30.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. طالب چارواکی وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره سوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کېږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوې.
تر یو سلاویا کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس بند شو ودرېدی.
سره له دې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پورې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجانس د راپور له مخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي له کتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړ خو موافقه وکړه چې په افغانستان او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند د بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځمې پورت نو وخت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس راپور لمخې د دوړو خوو د خبرو په کلیدی موضوعاتو کې د افغانستان بهرن په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیې مسالې شاملې وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوې امنیتی تړون وغانده او ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب سي. د دغه تړون له مخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سنبال وي د جوړولو ټکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حد سي زیانمنوي. روچرز خبری ایجنس لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتېدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمني نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلونکي او د سفرونو اسانتیا برابرونکي د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنشن بو ویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال ویدیس کې د حیات تحریر الشام په نوم د یغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمنی کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه دغه شتمنی استل کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرسته ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای شوی ملګری ملتونو یې هم نسی حلولای. د ملګرو ملتونو سرمنشي وی د هغو حدسو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څول اسیزه لسلګو نظر ځواکونو کار وخیست، په څول اسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړی چې حتی دوی له دې ټولو منابع سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې اوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستې طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو. د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوې ده چې دا اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په کالنې غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیون افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتری شویټرز خبري اشانسته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې شل کاله پخوا یې درلود.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشری حقوقو او رسنیو د څار اداره وی طالبانو لخپلو کړیو ژمنو سره سره له خبريالانو سره زور زیاتای کړي او اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی رادیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرنستونز سره مختی
و حتی اگر ما واقعیت ها رو به تصویر بکشیم تهدید میشیم و لتکوب میشیم.
معلوماتو تا دن لسرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالانو و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنیو ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی رادیو تا ویل ده طالبانو لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل عمل شوی چه اطلاعاتو تا لسرسی محدود او یو شمیر خبریالان ده خبری پخ پر محل لتاو تریخوالی سره مخشی.
یعنی مورد بسیار برای ما نگران کننده است که
مکل دی عمل جدی اندیخمنیو وختونه مداده چې ژورنالستان باید دې ته اړ نشي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. د محل د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. د محل خبریالانو سره زور زیاتی کېږي او له خبرې پوښښه منع کېږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي.
خبرنګارا چیره میتونن کې کار وکړه در مورد چیخه اطلاعات بته.
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینی دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری آژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته ویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان یې ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به یې د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب ویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راغلل ویاندویان د تېر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسیون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
لابلی خواه ده طالبانو ده مطبوعاتی تیم یو غری بلال کریمی ازادی راڈیو ته ویل ده ستونزی په هواری دودی.
ده خبریالانو پاړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ په مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په نږدې ورځو کې موږ هیڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تعدید شوي وي او د دې لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 20 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبریالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیخه که په هرات کې ځای خبریال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي رادیو بخوانی خبریال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشي کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبریالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبریالان دې ژر تر ژره خوشي کړي.
شیزنه لوبغاړي خپلې راتلونکي ته نهیلې دي. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو او پر دې هېواد د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د ښځینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس پر کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هله ډیر وا چې زبایت افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هلی چې خیر رسیدل ورته ګران وي، خپل سبان د سلرش کلن عمر نیمایي برخه په ورزش کې تیر کړی ده. بشیر شیرزی په کابل کې په یو اته کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خور یې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوختي. بسیره ای لسکلانه و چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینواله شو او سوار لسکاله کیږي چې ورزش کوي. بسیره پر کابل د طالبانو لواکمنېدو نه مخکې هر ورځ په بیلا بیلو ځایونو کې سلور ساعت ورزش کاوه.
زمون تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته، او تپی وزیر اکبر خان ته دوی تتلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او 200 متر و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی باز هوا کې مونږ تمرین نشو کوی. د غیل لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دوی پورستی کلونو کې ډیره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په سلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه ده توانېدلی چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بشیرې په خبره د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په 23 ترسره شوې او د نړۍ د 204 هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینر کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وه نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بسیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندې مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پن یو میاشت کې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شوې یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپله پوهیږئ چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوی چې اته وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډیر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډیره شي او خپل تمرینات باید ډیر کړم. او زه چې ترینر وم دوی ته مې ډیر ښه د هغې ځینه مې چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد وړ شي، یعنی جیت لاړ شي. او متاسفانه هوس ټول خاور ته یو شو.
بصیره په نجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و، خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته کیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
پام دې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه نا څه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډیره توجه وشي. دا څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي، تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نشي راټولېدی چې سره کین یا په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څو ورځې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوانه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه دستي و چې هغوی لومړی املای انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور دستي و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکۍ ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ دوه درې شنوانه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، او د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس عنوانه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 عنوان کتاب مو وي هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي، او دري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توضیح شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي. دا نشم ویلای داس کار موږ نه دی کړی، خو لنی کمرغه چې ما ویل مخکې ځنې شخصي کسان دي چې غوی ډېر ښه ابتکار پلاس کې اخیستی دی، کتابخانه جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عام کتابتون چې دوی په کلیو کې کتابخانه جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومان لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي. او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري، نو لطفا د دغه مسؤلې څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي، ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپېږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې، یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي، یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي. ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشومانو ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي، او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي؟
بالکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډیره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه وو، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي، بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات را اخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي، او کار مو یو وخت داس خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډیره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډیر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډیر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي، یا یې ولیکي، یا خپل احساسات بیان کړي. الله ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یوه ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دي هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، شی چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دی؟ یعنی په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا له ما نه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درک کوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي، چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولای، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مه کړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپله د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډیره مهمه ده، کله که هغوی زده کړي اته کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي، کله چې دوی توري زده کړي هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختم
هم کرا کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو.
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي، دغه سیادبیات هم له دې تاثره لري نه پاتې کیږي. د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي، نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي. د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي، بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي. په دې اړه نور حال په راپور کې.
په اروزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅی سوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري. دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی، خو اوس نسته. لړلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي، ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کمرنګ سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده، خو وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلې دي.
روزګان ولایت یو جان ځپلی ولایت دی، مستشی خپل ولایت ټول په پیژو. او بل خبره دا غوښته چې د دوه کوټه سره په کار کې دي شورا پاتم. نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیرو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې، نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به سوي دي. او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غربه لاس د دې مشاعرې د لارې څخه ویستي، هغه اوس دغس پاتې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وای د اروزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپل سیمه بې ځای شوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ صدرداري یم. دا چې جنگ می پر وطن دی، دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سودېږي، هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع لدی وړاندې په ورزګان ولایت کې د مینی په شاعر مشهور وو. خو سه ټول لیکنې د جګړې څخه پر کړې کې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي جنگ منکي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي د بربادي د بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي. ځکه د ټولنې وسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په مورې د زدر سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم پرهنګ کوي او خپل بچي په خپل تور وژنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي. خوای دی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو. که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکش کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دوی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د ورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنه یو غشتل نمونه واخیستل سي لشکيل خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
وای. هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نارازي لاسونو ته وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا. دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا. سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا. کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا. حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا. تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا. ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شعر در راغب کې غړېده هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم. د ګرد وړانګې ستاسو شعري ټولګه ده، که دا راته وایي چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و کنه په لومړي ځل ستاسو شعري ټولګه چاپیږي؟
شاعري خو که ابتدا پرې وغږېږو کیدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدای سي یو 20 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولی هغه ابتدایي شاعري پکې نشته. یعنی علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراعت کېږي. او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو او نه به یې رڼوالی یا رڼا کومه څیره چې لري هغه به نه مخشوشو.
یعنی معنا تاسو وایئ چې کله څوک شعر ټولګه چاپوي باید انتخاب وکړي ټول شعرونه د دې وړ نه دي چې چاپ شي؟
او دا خاتمی ده. دا موږ یوازې نه ده کم شاعران چې د دنیا د ابتدا نه تر اوسه شاعري کړې ده، دوی هغه خپل ابتدایي او آخري آثار ټول نه دي چاپ کړي. څومره چې سړی پخیږي، شاعر پخیږي، جامعه ټولنه پخیږي، لیکوالان پخیږي، هغومره لیکنې شاعری او اثر پخی. نو جامعې ته، خلکو ته او شاعری ته او ادب ته پاخه شیان پکار دي، پاخه اثر پکار دي. موږ نه سو کولای خام شیان په دې ظروفو کې واچو خلکو ته وړاندې کړو.
د هنر یو تعریف هم داسې کېږي چې هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. په ژوند کې ډېرې ښکلاوي هم شته، هغه که انسان وي که هغه د طبیعت ښکلاوي. ستاسو سر و کار ډېر له باغونو سره دی، له ګلانو سره دی. که په دې اړه راته ووایه چې دغه څه چې ستاسو شاوخوا دي استاذ په شعر هم تاثیر کړی، یعنی که تاثیر یې کړی څه ډول تاثیر دی؟ مثال تاسو د ګلانو سره اوسئ یا په داسې یو ماحول کې چې ګلان ډېر زیات دي، ونې دي، دا رښتیا هم په یو شاعر تاثیر کوي چې شعر ولیکي که نه؟
له نیکه مرغه یا خوشبختانه له چا سره چې سر کار هم لرم ګلان باغونه لري او زه خپله همداسې یم چې هر چا سره مې سر و کار ده. ډېر د ګلانو شوقیان دي، ډېر ګلان دي، باغونه دي، همداسې خلکو سره مې سر و کار ده. او خپله همدې سره د همدغو ما د همخو نه دا تاثر اخیستی چې ما باغ جوړ کوو دا ګلان وکړو مثلا تاک و. زه یوازې ګل سره هغه نه لرم مینه، تاک مثلا د هر رقم ونې سره، نیالګیو سره، دا ټولو بوټو سره علاقه لرم. بیا دا سړی باندې دومره ډېر تاثیر کوي چې هیڅ اندازه نه لري او په شعر باندې رښتیا هم تاثیر کوي. حتی ما به کله کله ټوقی کولې چې زه باغ ته تلم، ما ته به خلک ویلي چې د څه کوې ته ده مال دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی دا خو ژبه نه لري، زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي. که ډېر ورسره مینه وکړي فقط در سره مینه کوي، داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي، ونې غږېږي، ګلان غږېږي، داسې یو حالت لري.
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه؟ دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي.
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي، خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي. په وچ ماحول کې به شعر وچي، په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي. د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي، ډېر به ښایسته وي، ډېر به وږمینې. دا یې ما تجربې دي او د هر چا تجربه زه نه پوهېږم. زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم، د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي، نه، هغسې م نه ده. خو زه چې څومره مطالعه لرم، څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره، دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
اخلي هوش د دې وګړو، وحشي جوش د دې وګړو، په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو. لیوانیان ورته حیران دي دا له کوم مایه مستان دي، د ازغیو منځ کې ناڅي ګل فروش د دې وګړو. سطر نشته، اخفا نشته، ایمنی جوړښت تالان دی، هر بلا ته د پرانیستی هر آغوش د دې وګړو. حادثاتو کې لمبیږي، حادثاتو کې لمبیږي، تورتمونه ترې راتاو دي، د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو. لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلی خلک، زرهدارو نه رنګ اخلي زره پوش د دې وګړو.
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کېدای شي. ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډېره وي. ستاسو دغه شعرونه هم شته او ډیر شعرونه مداسي هم دي چې هغه فعل نه دي. کله مو چې شعر لیکه دی ته مو هم پام و چې که دغه سی موسیقي به ډیره وي.
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعر خو دروجان به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي صحیح نه وه، ردیف و قافیه صحیح نه وه. زه د ردیف و قافیه سره ډیره علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده. که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي. هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه اما په نظر یا ماسکه زی. په همدې باندې مې ډیر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي. هغه شعر چې ونه شرنګیږي اما نه خوښیږي. که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلته، ما مشوره کړې دوستانو سره کنه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی. کنه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګیږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعري کړې، ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري، نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو. خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کی صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري. خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې منکو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري منکو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري منکو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده. داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نسو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري هم خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولی معنی
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو په نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه شی ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سلفی صد خپل شعر تقلید ده. یواری چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نسته چې شعر وي،
معنا استاس له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانی شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وای چې بیخي نه لیکل کېږي هغه شعرونه دی ولستل شي صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نه وای شی سم او ښه نسو راوړی هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډیر ښه وي.
که چیرې هغه بیا یو څوک نشي نوي کولی مثال بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډیر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دی پکار. دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته چې کوو سوقو بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نسي کوی چې ژوند پرېږدي. نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم داسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بې نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یوسه نور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وږم مست او مستانه گلشن،
مستو پسرلیو کې دی بیا مستی کرلې ده، تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستی کرلې ده، هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستی کرلې ده، پټه ساته پټه مستی، مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستی کرلې.
رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي.
دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی. اوخ کراغله د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده. یو چا وویل، یو پښتنه انجلۍ په بیړه پورته وکتل. زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستونه تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست. د ټلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښت دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لانه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي. وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژونده ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښوایاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې؟ خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړی ته قتل. استاد وویل، که ستا غونډې در پسې جړلای و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له زوریدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بر را پسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، وی ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړی، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل. د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوی وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش درانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار صالح محمد صالح لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مونډلی دی په کانه یې وشتلی خلک. دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دړندو شهر دی لډیوی سره خپلوی نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته بي، پرون د سام سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان زی شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمه متری کوا، دلته چراغ لینو درهم تمه متری کوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تما د مردی د لیونتوب کی صدا، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلک، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
اوریدونکو دا و د دی ونی د ازادي رډوی مجله چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندی تیگا کے دا جنے دا خودے او در سلو منا پا
دی خبرو باندی تیگا کی دا خپل نازکی شنڈے چل سیزے او خپل نازکی شنڈے چل سیزے بس پسند رو باندی تیگا کی دا جنے دا خودے او در سل منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا ہم زولو پخازو پریوزی